دوستانو ستړي مشه د ازادې رادیو او د دې سات په خبرونه کې مو زه اجملان د نور هم کارانو سره هرکلی کوم. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین د درې اړخیزې غونډې کوربه دی. د مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نن د اپریل 15مه له ملاریا سره د مبارزې نړیواله ورځ ده او نن په ملاوي کې د ملاریا پر ضد د لومړي ځل لپاره واکسین وازمویل شول. په دې موضوع هم ریپورټ لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ. سالم احمد سالی دروري.
زلمی خلیلزاد وسلوال طالبان په خلاینې تراو بلل. په هلمند کې 1200 کیلوګرام مخدره مواد نیول سوي. په پاکستان کې د پولیو ضد واکسینې وکړونکو په ډزو وژل سوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي وسلوالو طالبانو ته بلنه ورکړې چې له نورو افغانانو سره یو ځای سي او دا کال د سولې کال کړي. زلمی خلیلزاد نن په ټویټر کې لیکلي چې افغانان له تاوتریخوالي ستړي سوي او نور د جنگ بدیدل غواړي. شغلی خلیلزاد لیکلي طالبان وایي چې قربان دي په اجنډا کې نسته، خو زموږ اجنډا سوله ده. د خلیلزاد په خبره افغانانو کافي تاوتریخوالي لیدلې او د جنگ خاتمه غواړي. زلمی خلیلزاد دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پرون په خپل راپور کې دولت پلوی ځواکونه په وروستیو دریو میاشتو کې د زیاتو ملکیانو د مرګ ژوبلې عاملان وبلل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د پروسې د چټکتیا په هدف د څو هیوادونو په اووم سفر وتلی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا په مسکو کې د روسیې په کوربتوب درې اړخیزې غونډې ته هیله مندي څرګنده کړې ده. د امریکا، روسیې او چین استازي نن په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. د سولې عالي شورا مرستیال بیان اسدالله زایری ازادي راډیو ته وویل
انتظار ما این است که ای کشورها
تمام مدد چې دغه برخوال هیوادونه او زلمی خلیلزاد په دغه سیغونډه کې هڅه وکړي چې جدي او کوټلې ګامونه واخلي او د سولې پروسې په چټکتیا او د بین الافغاني خبرو پیل کې د دغه هیوادونو هڅې په جدي او اساسي ډول مطرحي. د مسکو په نننۍ غونډه کې د افغانستان د حکومت کوم استازي برخه نه لري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو 1200 کیلوګرامه مخدره مواد نیول سوي. دغه ریاست نن په خپل اعلامیه کې ویلي چې ځانګړو قطاعات وایي په مرجی ولسوالۍ کې د انارګل په نوم د طالبانو د یوه قومندان پر مرکز عملیات کړي دي. ویل سوي چې په دغو عملیاتو کې 15 اردي وسایط، وسلې او مهمات هم نیول سوي دي. د ملي امنیت په اعلامیه کې ویل سوي چې لاسته راغلي مواد د تخنیکي ډلې لخوا په ساحه کې سوځول سوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د کابل امنیه قومندانی وایي چې د کابل په یو خصوصي پانتون کې د چاودنې په نتیجه کې 15 کسان ټپیان شوي دي. د امنیه قومندانی ویاند بصیر مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې دغه چاودنه نن سهار په جهان خصوصي پانتون کې وسوه. مجاهد وایي عمله کوونکي غوښتل چې مخدره مواد پانتون په تشناب کې ځای پر ځای کړي چې خپل پرده وچاودیدل. د دې پیښې په اړه د دولت کوم مخالف ډلې تبصره نه ده کړې. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د ګزان یو پولیو ضد واکسین یو کارکونکي په ډزو وژل سوی ده. پولیس وایي دو موټر سایکل سپرو کسانو نن په چمن کې د پولیو کمپاین پر ټیم حمله وکړه. پولیس ویلي چې وژل سوی ښځینه کارکونکي 15 کلن و او نسرین نومیدله. چارواکي وایي چې د پولیو ضد کمپاین یو بل کارکونکي رشیده په پیښه کې سخته ټپي سوی ده. دا پیښه په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین 13 سه‌شنبه پیل شو. خبر پښتونخوا کې یو پولیس چې د پولیو ضد واکسین د کارکونکو څارنه کوله پرون په ډزو وژل سو. بلخوا پرون په بنو کې هم یو پولیس چې د پولیو له یو ټیم سره د ملګري کېدو لپاره روان وو د نامعلومو حمله کوونکو په ډزو وژل سو. د دغه وژنو انګیزه لا څرګنده نه ده. د نړۍ د لسګونو هیوادونو رهبران چین ته پر رسیدو دي چې د کمربند او لارې د پروژې په غونډه کې برخه واخلي. په پام کې د پلازمینه پیکین کې دغه غونډه نن پیل او تر شنبه پورې دوام وکړي. د کمربند او لارې په نوم د چین د دې پروژې هدف چې ارزښت یې $1 ټریلیون ته رسیږي د ریل لارو، سړکونو، بندرونو او د انرژي د زیربناوو ایجادول دي. دغه پروژه به چین له اروپا، افریقا او د آسیا له نورو برخو سره وتړي. او د شمالي کوریا رهبر وایي چې د روسیې له ولسمشر سره یې ډېرې با مفهومي خبري وکړي. دا د کیم جونګ اون او ولادیمیر پوتین ترمنځ لومړی مخامخ کتنه وه. دواړو مشرانو نن د روسیې د لری ختیځ ښار ولادیوستوک په یوه پانتون کې سره وکتل. دا کتنه وروسته له هغې وسوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو او شمالي کوریا ترمنځ لاټیمو وسلو د کوریا ټاپو وزمې د تصفیې لپاره خبرې ناکامه سوې. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون له ولسمشر پوتین سره تر 2 ساعته مخامخ خبرو وروسته وویل چې موږ د سولیز حل پر امکاناتو په خپلو کې خبرې وکړي. ولسمشر پوتین وویل چې د او کیم جونګ اون د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د ولاړ کړکې چې د حل پر لارو چارو نظرونه په خپلو کې تبادله کړي دي. کیم جونګ اون پرون په یو ریل ګاډي کې د روسیې ولادي وستوګ ښار ته ورسید.
دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل سالی محمد سالی درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین د درې اړخیزې غونډې کوربه دی. د افغانستان د سولې عالي شورا دا غونډه د افغان د سولې لپاره مهمه بولي.
انتظار ما این است که ای کشورها و از جمله یوسف خلیلزاد در این گونه نشست ها تلاش کنند.
په دې اړه په ریپورت سربیره له کندهار او کونړ څخه د ولسی خلکو د غونډو ریپورټونه لرو چې له حکومت او طالبانو دواړو یو وخت چې وربند او سوله دی وکړي. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ولرو. نن د اپریل 15مه له ملاریا سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. نن به د لومړي ځل لپاره په ملاوي کې د ملاریا پر ضد واکسین وازمول شي. که دا واکسین کامیاب شو د ملاریا مخه په نړۍ کې نیول کېدای شي. دا موضوع هم څېړو. که وختو نور ریپورټونه هم لرو په اونیزو پروګرامونو کې کور کلی اونیز پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ادارې ځانګړي پروګرامونه اورېدلی شي. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین د درې اړخیزې غونډې کوربه دی. دا غونډه د واشنگټن د ناستې دوام دی چې پکې د افغانستان د سولې او د درې واړو هیوادونو ترمنځ په همغږۍ بحثونه کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا دا غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه بولي. اکرام الله اکرام په کابل کې دا موضوع څارلې ده. همدا اوس سره د کابل سټډیو نه په تماس کې دی. اکرام، خبرونه ته ستړی مشین نور تفصیل تاسو اورو.
په داسې حال کې چې نن مسکو د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین د درې اړخیزې غونډې کوربه دی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د غناسته د افغان سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع د پیاوړي کېدا لپاره مهمه بولي. ښاغلي رباني نن ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په ناسته کې وویل چې افغان حکومت د دې ناستې هرکلی کوي او باور لري چې مثبتې پایلې به ولري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم د افغان سولې په اړه د نړۍ د سترو قدرتونو همغږي مهمه بولي. د دې شورا مرستیال ویان اسدالله ظهیري نن ازادي راډیو ته وویل چې روسیا او چین د سیمهیز نفوذ نه په ګټه اخیستنې کولی شي چې د افغان سولې لپاره د افغان سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
انتظار ما
د وای زموږ تمه ده چې د زلمی خلیلزاد په ګډون دغه هیوادونو چارواکي په دغه ډول غونډو کې هڅه وکړي چې تر څو پیاوړي ګامونه واخیستل شي او د دې هیوادونو مرسته او همکاري د سولې پروسې په چټکتیا او د بین الافغاني مذاکراتو د پایل موضوع په جدي ډول مطرح شي. د افغانستان د سولې په اړه د روسیې، چین او امریکا ترمنځ لومړی ناسته نږدې یو میاشت وړاندې په واشنگټن کې جوړه شوې وه. په هغه ناسته کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د روسیې، چین او اروپایي اتحادیې ځانګړو استازو د افغان سولې پروسې په اړه معلومات وړاندې کړل. په کابل کې د روسیې سفارت رسنیو ته په یو واستولې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د مسکو ناسته د درېو هیوادونو د ځانګړو استازو په سطحه جوړیږي. تېره ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نړیواله تم امنیتي کانفرنس ویل چې د مسکو درې اړخیزه ناسته د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره ډیره مهمه ده. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وسلوالو طالبانو ته بلنه ورکړي چې له نورو افغانانو سره یو ځای شي او دا کال د سولې کال کړي. خلیلزاد نن د پنځشنبه په ورځ په ټویټر کې لیکلي، افغانان له تاوتریخوالي ستړي شوي او نور د جنگ بندېدل غواړي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د 14مې تقنینی دورې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکاني نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې پروسې په اړه د چین، روسیې او امریکا ترمنځ همغږي یو حتمی امر دی. دی وایي زه باور لرم چې له دې لارې روسیه، امریکا او چین کولی شي پر پاکستان چې پر طالبانو نفوذ لري او همداشان ایران چې په روسیو کې له طالبانو سره اړیکې نږدې شوي فشار راوړي تر څو په افغانستان کې خپله لاسوهنه کمه کړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې صادقانه مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی ده په نږدې راتلونکي کې په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ شپږم پړاو خبرې پیل شي. د دې پړاو خبرو دقیقه نیټه لا نه ده پټه شوې، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد برتانیا، روسیې، افغانستان، پاکستان، هند او قطر ته خپل سفر پیل کړی دی. کرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د کندهار ولسخک سیاسي حرکت غړي له نړیوال ټولنې څخه د سولې د پروسې په وړاندې د شته خندونو د لری کېدو غوښتنه کوي. دوی نن د کندهار په یو خصوصي سالون کې د هیواد د بیلابیلو سیمو له مشرانو سره د یوې غونډې پر مهال وویل چې افغان دولت باید د قومي جرګو رول ته په سوله کې پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د کندهار سلګونو اوسیدونکو او قومي مشرانو د حکومت مشرۍ د سولې د روانو مذاکراتو په ملاتړ غونډه کړې وه. صادق رښتینی له کندهار له نور تفصیل سره.
د کندهار ولس ژغ سیاسي حرکت غوړو د پنځشنبې په ورځ په کندهار کې د یوې پراخې غونډې پر مهال له طالبانو سره د سولې پروسې په بهیر کې د افغان دولت پر پس دریز نیوکه وکړه. د دغه سیاسي خوځښت غوړو سی جان خاکریزوال، عطا جان حق بیان او محمد جان صافي د نورو په استازیتوب وویل له لسیزو جګړو او افغان وژنې وروسته اوس سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده. دوی د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان سولې په وړاندې د شته خنډونو په لمنځه وړلو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. که څه هم افغان دولت د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په ګډون له طالبانو سره په سیاسي ناستو کې د خپلو استازو پر حضور ټینګار کوي، خو د افغان دولت د قومونو او قبایلو چارو وزیر ګل آغا شیرزی د دولت د سولې پر تګلارې په نیوکې سره وایي چې د سولې شورا د رهبرۍ غړو لپاره دولت داسې کسان ګمارلي چې په تیر کې د جګړې لوري پاتې شوی او طالبان ورسره په اسانه خبرو ته نه حاضریږي. شیرزی له ولسمشر غني وغوښتل چې د سولې پروسې د بریا لپاره د قومي جرګو له اغېز څخه ګټه پورته کړي.
طالبانو او استاد رباني په زرو انسانان سره مرکړه لږه جزات د قرآن دغه وخت ورسوله د غونه مجاهدین شهیدان شوله، نو مدي مدې علیه سوله نهشي کولی ځکه چې استاد رباني صاحب مقابل د طالبانو، نو دا به څنګه سوله راځي؟ نو دا هغه اول اشتباه وه چې بیا په خپله هغه طالبان هم استاد رباني صاحب شهید شي. د سولې لپاره سم قدم نه دی اخیستل شوی عزیزانو چې سوله راشي. سوله به قومونه کوي، افغانستان یو قومي قبایلي ټولنه نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د کندهار سلګونو اوسیدونکو او قومي مشرانو د حکومت په مشرۍ د سولې د روانو مذاکراتو په ملاتړ غونډه وکړه او د ګډونوالو لخوا په کې ټینګار وسو چې اوسنی نظام د خلکو په قربانیو او ډېر لګښت رامنځته شوی، موقت یا سرپرست حکومت یې بدیل نسی کېدلی.
بلخوا د کونړ اوسیدونکو هم له افغان حکومت وسلوالو طالبانو غوښتي چې د الفتح او خالد په نومونو اعلان کړي پوځي عملیات دې ودروي، اوربندې وکړي او د تلپاتې سولې د راتلو لپاره دې یو بل سره خبرې وکړي. په دې اړه له کونړ څخه د ازادي راډیو د خبریال روحلان ودې رپورټ اورو.
د کونړ قومي مشران او دینی عالمان وای جنگ د تباهۍ او وژنو نوم دی او په تیرو څلورو لسیزو کې پر افغان ولس پردي جنگونه تپل شوي. په دغه نیابتي جنگونو کې افغانان او افغانستان سوځیدل دي او نور نه غواړي چې دغه جنگ دوام وکړي. نو له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت غوښتنه ده چې د خالد او الفتح په نوم اعلان کړي پوځي عملیات ودروي. حاجی ممتاز او علی احمد ازادي رادیو ته ویل
زمونږه عملیاتونه موږ غواړو موږ سول غواړو موږ امنیت غواړو په افغانستان کې موږ د جنگ نستري شوی موږ ترکیبونه نستري شوی موږ چې دواړه جانب د سول خو کی
وختونه مې دواړه طرفونه دادا چې ورور دغه سول خبرې جديده په قربان باندې کیږي دوی باید عمومي قربان وکي دواړه طرفونه او دغه وروسته خپل خبرو ته ادامه ورکړي
مولوی عبدالعزیز وای ک افغان حکومت او طالبان به هم د جنگ اوګدولو او افغان وجلو ته دوام ورکړي نو ولس مجبور دی چې دواړو لور سره خپل اړیکی پرې کړي
حکومت هم سوله کوي د خالد په نوم عملیات کوي ابل هم سوله کوي فتح اعلان معلوم ملت به د الفرار په نامه باندې کوم درو دغه وکی دا هغه ته تخته وکي په خپل باغ ته زمينه مساعده شي نو موږ دغه عملیات نه غواړو بلکې منګه سوله غواړو او دایمي سوله چې د حکومت او دغه رنګي د مخالفینو ترمنځ
دوی وای د جنگ دواړو غاړو ته افغانان وجل کیږي ل وجل شو کسانو بے سرپرست او بے وسه کورنۍ پاتې کیږي چې تل د نورو محتاج وي او بچی ل تعلیم او د ژوند ل نورو زیاتو نعمتونو بے برخې وي نو باید چې حکومت او طالبان لومړی اوربند وکړي او بیا یو بل سره د مخامخ خبرو پیل کول سره دغه رواني جګړې ته د پای ټکی کیږي
محمد ابراهيم جنگ بدبختی ده او جنگ پایله همیشه غم او درد ده هر لوري ته افغان مری کاغه ولو که طالب ده او که په دولت کې نه کله د الفتح عملیات او کله د خالد عملیات دا هم یو د بدبختی لوی لارې دي نورونه تختار ورکول دي موږ نه غواړو چې په دې وطن کې جنگ او بدبختی لا دوام وکړي په هر کور کې ویری غمی هغه څوک چې په جنگ کې ګټه لټي هغه یو څو محدود خلک بوي چې هغه به د بیگانګانو غلامان وي هر هغه څوک چې په طالبانو کې دي او یا په دولت کې دي احساس ولري نور د جنگ ته پایټکې
خلک وای دا لومړی ځل نه دی چې دوی په جنگ کې لخکیلو خواو د اوربن غوښتنه کوي بلکې ل دې وړاندې هم د کونړ نرو او خزو څو ځله د اوربند او سولې غوښتنه کړي هر لوري په خوله د سولې خبرې کوي خو عمل کې اکثره کارونه د سولې مخالف دي او سولې سره د مخالفت لوی ثبوت د دواړو خواو د نوو عملیاتو اعلان دی
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیم
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي دوستانو سمخه کله ازادي رادیو ناوړې د کونړ والی وای په چپه دار کې د داعش وسلوالو او طالبانو ترمنځ جګړې له کبله شاو خو 3000 کورنۍ بي ځای شوي والی وای په چپه دار کې روانې جګړې د کابو کول لپاره لا ولسونو هم د مرستې وخت نه شوي ده عبدالستار مرزا کوال وای د داعش ډلې په وسلوالو کې بهرنیات بام شامل دي سالی محمد سالی د مرکې په پایل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د چپه دارې د خوندیتوب لپاره ولایتي اداره څه پروګرام لري تلاش مو دا ده چې
یو لوی عملیات پیل کوو هم به پدې کې د ولسې مرسته ملاتړ هم راسره وي په دې کې به کمانډو هم شامل وي و دا عملیات به ډېر قوي عملیات وي تر څو دا ساحه د دوی د وجود نه پاتې
بل ولی صاحب مخکې تر دې چې په دې سیمه کې په دې ولسوالۍ کې جګړه پیل شي د کونړ امنیتي چارواکو خبرداري ورکړې و چې په سیمه کې د داعش د خوا د جلب او جذب پروسه روانه ده ولی په هغه وخت کې اقدامات و نسولیا اقدامات پڅ و د حکومت لخوا
موږ خپل معین اقدامات کړی دي موږ زیاته په کونړ کې چې نن کوم امن ده بغیر د هغه سیمه نه چې غرنۍ سیمه ده هلته داعش کله چې په نګرار کې وځپل شو او دوی تلاش وکړه د غرنۍ سیمو ته راشي بیا موږ په دې برخه کې معین اقدامات کړي دي شپنی عملیات مو کړي دي هوایي ضربې مو کړي دي او په عین زمان کې ولسي حرکتونه هم ترلاسه اجرا کړي تر څو د دوی نفوذ او د جلب جذب مخه ونیسو تعلیمي مرکزونه ایجاد نه کړي نو دوی په وروستیو کې تلاش وکړي ځینې خوځښتونه رامنځته کړي او خپل معبر خلاص کړي د نورستان ته استقامت اوس مو مهار کړي دي او د دوی دپاره مو کاملا د جګړې دپاره مدګي لرو قوتونه اوس ساحه کې دي یو قسمت نیول شوي دي د لویې جګړې دپاره د دوی د نابودۍ دپاره تدابیر نه بوخت یو او په دې کې ولس هم مرسته کوي
ولی صاحب په دې جګړه کې د 2500 په شاوخوا کې د کورونیو د بیزایسو راپورونه ورکول سي و چې دغه شمیر وسامه د 2500 کې زیات شوی دی
نه دغه تعداد درې زره نفر درې زره کورنۍ دي چې دا په خپل چا په دره کې په د پیش په دره کې په وټپوره کې حتی په مرکز اسد آباد کې درد شوي دي دا ټول سروي شوي دي د دوی سره غذایي او غیر غذایي مواد مرسته شوې ده او په چا په دره کې او په کومه چې په مانوګي کې وه د چا په دره نه یو نیم سل کورونه ډېر په خپلو سیمو ته لاس هلته مکتبونه چې هغه بهیر یې درېدلی و بېرته پیل شه هلته استادان خپلو مکتبونو ته لاړ هغه کلیوال هم خپلو سیمو ته تللي دي او دا سیمې اوس زموږ کنټرول کې دي.
بلې ولی صاحب دغه وسلوال چې د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي دا څوک دي؟ آیا فکر کوئ چې د افغانستان خپل اتباع دي کې بهرني اتباع هم په هغوی کې شامل دي؟
په دې کې خارجي افراد هم دي، په دې کې حتی د بنګلادیش ځینې افراد، په دې کې عرب، په دې کې پنجابیان په زیات قوت څه تعداد د منطقې خلک هم ورسره دي. بلې
دا کونړ د والی څرګندونې مواوري دي چې وایي د ولسو محلي اردو په ملاتړ د دایشت ډلې د تحرکاتو د مخنیوي هڅه کوي. یوازې کونړ نه دی بلکې د ننګرهار په شیرزاد او خوکیانیو ولسوالۍ کې هم د دایشت ډلې وسلوالو طالبانو ترمنځ دوه ورځنۍ جګړه پرون پای ته رسېدلې چې له کبله یې ګڼ خلک بې ځایه شوي دي. په تېر خبرونه کې مې په دې اړه د دفاع وزارت له ویان قیس منګل سره مرکه وکړه او له هغه مې وپوښتل په داسې حال کې چې په ژمي کې د چارواکو په وینا د داعش تحرکات کم شوي وو، ولې یو وار بیا په ختیځ کې دغه تحرکات زیات شوي دي؟ منګل راته وویل
داعش اکثریت په ختیځ ولایتونو کې فعالیتونه کول چې اچین ولسوالۍ تاسو زه مثال توګه وایې شم چې هغه هلته امنیتي او دفاعي ځواکونو جدي په څو ختمځایو باندې تصفیه عملیات اجرا کړل چې په دې کې دوی ته ډېره درانه مرګژوبه ورتېښ کړه. تصفیه عملیات اوس هم جریان لري په ختیځ ولایتونو کې بخصوص په ننګرهار کې. په کونړ کې هم زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه تصفیه عملیاتونه کوي. دا چې داعش د طالبانو سره په جګړه کې دي موږ ته ټول توریستي ډلې یادېږي. تر اوسه پورې په دې هکله زه تاسو دومره وایې شم چې هر هغه کس چې د افغانستان د ولس د امنیت او د دې آرام ژوند د ګواښونو سره مخامخ کوي موږ به د هغوی په مقابل کې خپلې جګړې مخته وړو او دوی به نه پرېږدي چې خپل سیمو هدف ته ورسېږي.
څو میاشتې مخکې د دفاع وزارت ویلي وو چې په ننګرهار کې او په کونړ کې د داعش وسله لکه تاسو چې ویل د داعش وسله واله ډله ځپل شوې ده، خو روسي فعالیتونه د سخې چې دوی له شینوارو ولسوالیو نه وسته خوګیانی او د خواته د سارک خواته نږدې کیږي هم د سپ کونړ کې فعالیتونه زیات شوې دي.
دا خو دی بازو غلچکی په دېنه دی کوي، دا غلچکی په دېنه دی په تاسو کوي چې په یو کې په دې باندې فشار راشي په ولسوالۍ کې د ټول دغه ولسوالینه په شاته بول کیږي هي د مندزي بیا ټول یو بل ځای کې کارمن فرجن شي یو بل ولسوالۍ البته ولسوالینه خو سي ور کلی دا غفنه کی هغه تزیلا شو شو فعالیت اجراتی ولې ماچ مخ تاسووی امنیتي او د فویز او کنه خپل تاسفیه مالیات تر هغه پورې دا عمر کی څو چې دا ټول صحه د وجود نه مطلق توګه پاتې
دا اوس د کوم جدي عملیاتو پلان شته په سیمه کې. یو خدای عملیات دي چې تاسو تل وایي چې عملیات روان دي، عملیات روان دي ځکه په دغه سیمه کې خلک پتنګ کړي دي، خلک ډیر ستونزې لري ورسره.
څنګه خو په دې هکله خلکو ته شدید غایه کوي عوام خلک دي، عوام خلک دي دي نه وخت کیږي نه ځکه چې موږ کته په یاد ویلې مو دي چې یو لاس نه تعرض یو تاسو دي موږ دوه سوه یو مخلو اردو په ختیځ ولایتونو کې لارا چولې دي چې دا عملیاتونه په څو مرحلو کې اجرا کیږي.
د داعش د فعالیتونو په اړه مو د افغانستان د دفاع وزارت د ویان قیس منګل سره مرکه اوریده. دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان غواړي چې د افغانستان د سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن د دې وزارت د کلن ریپورت د وړاندې کولو پر مهال ویل پاکستان کولای شي چې د افغانستان په سولې کې مثبت رول ولوبوي. په اړه خان محمد سند ریپورت لري.
په مسکو کې د امریکا، چین او روسیې د درې اړخیزې ناستې د جوړېدو په درشل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستانه غواړي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره د عملی همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د پنجشنبې په ورځ د دغه وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د افغانستان په سول او ثبات کې د پاکستان رول مهم وباله.
ما از کشور همسایه همکاری صادقانه
د وبل مونږ له ګاونډي هیواد نه د سولې په پروسه کې رښتینې همکاری غواړو. پاکستان کولی شي په دې برخه کې مثبت رول ولوبوي او مرسته وکړي چې افغانستان ته سول او امنیت راشي
په خاطر آوردن ثبات او امنیت به افغانستان.
د وبل په کومو مواردو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل په پروګرام کې په توافق شوی پاکستان باید په جدي توګه عملي کړي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان حکومت له پاکستان نه د افغانستان د سولې په برخه کې رښتینې مرسته غواړي، بلکې پخوا تر دې هم له هغه هیواده ورته غوښتنې شوي، خو د افغان چارواکو په خبره پاکستان په دې برخه کې لازمه همکاري نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره رښتینې همکاري کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای په روان کال کې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو او امنیت لپاره د افغانانو په ملکیت د سیمه ایز اجماع د رامنځته کولو په هدف هڅې روانې دي. د سیاسي چارو پوه احمد سیدی وای له پاکستان نه د مرستې تمه په ځای خبره نه ده. دا وی د افغانستان د حکومت غوښتنه یوه عاجزانه هیله ده. تر هغې چې پر پاکستان ډېر او نړیوال فشارونه رانوړل شي مرسته نه کوي. ښاغلی سعیدی وایي پاکستان اوس هم د تروریزم ملاتړ کوي او پټنځایونه یې په هغه هیواد کې موجود دي. د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان نقش په داسې حال کې مهم ګڼل کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سیمې او نړۍ ځینو هیوادونو ته سفرونه پیل کړي او له بلې خوا په پام کې ده چې په راتلونکې اونۍ کې په کابل کې مشورتي لویه جرګه هم جوړه شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ. نن د اپریل 15مه له ملاریا سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. نن به د لومړي ځل لپاره په یو افریقایي هیواد ملاوي کې د ملاریا پر ضد واکسین وازمویل شي. که چیرې دا واکسین بریالی شي د ملاریا مخه به ونیول شي. افغانستان هم یو له هغه هیوادونو څخه دی چې په یو شمیر ولایتونو کې د ملاریا ناروغي عامه ده. عصمت څاروان په دې اړه د ملاریا او لشمانیا د کنټرول د ملي پروګرام د اپیدمولوژي او سرویلان د ډیپارټمنټ له مسؤول ډاکټر محمد شعیب سره مرکه کړي او لومړی ورڅخه پوښتنه کړي چې ملاریا د افغانستان په کومو سیمو کې ډېره خپره ده.
ډېر وقات په مشرقي ولایاتو کې لکه لغمان، ننګرهار، کونړ او نورستان او هم د خوست او پکتیکا ولایتونو کې ډېر گزارش شوی ده. 90% وقات د دې ولایت چې فکر شوی ده راپور شوی ده. او اول دا چې ملاریا یو خبرېدونکې او خطرناک ناروغي ده چې له نیکه مرغه د مخنیوي او درملنه وړ ده. او ملاریا ډېر وقایوي اقدامات هم لري چې اول وقایوي اقدامات د پاشاخانه استفاده ده او دوهم دا ده چې د دندونو او ولار او بل منځورل ده او د دروازې او کلکونو باندې د جالیو لګول دا د قیاوي اقدامات د ملاریا لپاره ده.
اوس لومړي ځل لپاره په ملاوي هیواد کې د ملاریا پر ضد واکسین ازمیشت کیږي. څومره امکان لري چې یو ورځ په افغانستان کې هم همدا وقایوي کار یعنی واکسین اجرا شي؟
دا د ملاریا واکسین په ملاوي هیواد کې اوس د ازمایشي دورې کې روان ده او موږ هم انتظار یو چې روغتیا سازمان دا ازمایشي پایله په ملاوي هیواد کې ختم شي چې انشاءالله دا واکسین په افغانستان هم معرفي شي.
تاسو ځینې شرقي او جنوبي ولایتونه یاد کړل چې هلته ملاریا زیاته ده، علت یې څه دی؟ ولې په دغو ولایتونو کې نسبت نور افغانستان ته ملاریا زیاته ده؟
علتونه خو ډېر ده. اول علت دا ده چې دا ولایتونه د ارتفاع ډېر کم ده او د هوا ګرمي هم ډېر هلته ده. بل مشکل دا ده چې دا ولایتونه د پاکستان سرحد ولایتونه ده چې پاکستان کې ډېر کیسونه ډېر ده او ملاریا کیسونه د پاکستان افغانستان ته راولېږي.
نن د اپریل 25مه له ملاریا سره د مبارزې نړیواله ورځ نن به د لومړي ځل لپاره په املاوي کې د ملاریا پر ضد واکسین وازمویل شي. که دا واکسین بریالي شي د ملاریا مخه ورسره نیول کېدای شي. په دې اړه او په افغانستان کې د ملاریا د ناروغۍ د ستونزې په اړه مو د ملاریا او لشمانیا د کنټرول د ملي پروګرام د ډپارټمنټ له مسؤل ډاکټر محمد شعیب سره مرکه اوریده. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د خبرونو وخت را ورسېد. صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه دراوړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي وسلولو طالبانو ته بلنه ورکړې چې له نورو افغانانو سره یو ځای سي او دا کال د سولې کال کړي. زلمی خلیلزاد نن په ټویټر کې لیکلي چې افغانان له تاوتریخوالي ستړي سوي او نور د جنگ بدلیدل غواړي. د افغانستان د سولې عالي شورا په مسکو کې د روسیې په کوربتوب درې اړخیزه غونډه مهمه وبلله. د امریکا، روسیې او چین استازي نن په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. د مسکو په نننۍ غونډه کې د افغانستان د حکومت کوم استازی برخه نه لري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په هلمند ولایت کې د وسلولو طالبانو 1200 کیلوګرامه مخدره مواد نیول سوي دي. دغه ریاست نن په خپل اعلامیه کې ویلي چې ځانګړو قطاعات وي په مرجی ولسوالۍ کې د نارګل په نوم د طالبانو د یوه قومندان پر مرکز عملیات کړي دي. ویل سوي چې په دغه عملیاتو کې 15 ارادي وسایط، وسلې او مهمات هم نیول سوي دي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د کابل په یوه خصوصي پانتون کې د چاودنې په نتیجه کې 15 کسان ټپیان سوي دي. د امنیه قومندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې دغه چاودنه نن سهار په جهان خصوصي پانتون کې سوې ده. مجاهد وایي حمله کوونکي غوښتل چې منفجره مواد پانتون په تشناب کې ځای پر ځای کړي چې خپل پرده وچاودېدل. پاکستانی چارواکي وایي چې په بلوچستان ایالت کې د ګزان یو پولیس ضد واکسین یو کارکونکي په ډزو وژل سوی ده. پولیس وایي دو موټر سایکل سپرو کسانو نن په چمن کې د پولیو کمپاین پر ټیم حمله وکړه. وژل سوی کارکونکي 15 کلنه وه او نسرین نومېدله. د نړۍ د لسګونو هیوادونو رهبران چین ته په رسېدو دي چې د کمربند او لارې په نامه د پروژې په غونډه کې برخه واخلي. پام کې د پلازمینه پیکینګ کې دغه غونډه نن پیل سي او تر شنبې ورځې دوام وکړي. او د شمالي کوریا رهبر وایي چې د روسیې له ولسمشر سره ډېرې بامفهومي خبرې وکړې. دا د کیم جونګ اون او ولادیمیر پوتین ترمنځ لومړۍ مخامخ کتنه وه.
دوستانو له صالح محمد صالح مو د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی واوریدل. دا د ازادي راډیو دا تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې چې موږ به پانه دا هر وخت وګوري. اوس هم فیروزه عزیزی له څو سپورتي خبرونو سره.
د کابل ښار د وښو کلپونو ترمنځ غوړه لیک سیالۍ پیل شوې. د وښو فدراسیون مشر سید رحمان یورشنن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د دوه شپې کلپونو ترمنځ په دوو ګروپونو کې پیل شوې چې د هرې پنځشنبې په ورځ یوه لوبه کیږي.
د کابل د کلپونو وښو لیک سیالۍ دي. هر پنځشنبه جوړیږي. دا سیالۍ د درې میاشتو لپاره دوام کوي او د کابل دوه شپې کلپونو پکې برخه اخیسته.
نوموړی وایي چې د دغه لیک سیالیو د جوړولو هدف په وښو ورزش کې د غوره څیرو پیاوړتیا ده. د وښو فدراسیون مشر وویل همداشان به د راتلونکې اونۍ د دوشنبه په ورځ په 28 ولایتونو کې د وښو ملي سیالۍ پیل شي چې هدف یې د وښو ملي لوبډلې ته د غوره څیرو انتخابول دي. افغان فوټبالر محمد سلیم کوهستانی د فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون له لوري د تل لپاره د فوټبال له لوبو محروم شوی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو مسؤل شفی شاداب د خبره منی وایي چې کاغلی کوهستانی د افغانستان د فوټبال پخوانی غړی و. فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د سلیم کوهستانی ترڅنګ له نورو هیوادونو شپږ نور فوټبالران هم د تل لپاره له دغې لوبې محروم شوي دي. دا کسان د پیسو د لاسته راوړلو لپاره په شرط تړلو په دغه برخلیک اخته شوي دي. او د هندوستان د کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن شپه کلکټا نایټ رایډرز او راجستان رایلز لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ټکر کوي. دا پر افغانو سیالیو کې د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهم ځل مخامخېدل دي. په تېره لوبه کې کلکتې لوبډلې راجستان لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې بیا رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې کینګز 11 پنجاب لوبډلې ته ماتې ورکړه.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسیدي. ونې زو پروګرامونو تراسو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مو هیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، دا چې روانه ونی په ټوله نړۍ کې د واکسین دیونی په نوم باندې نومول شوی، نو موږ هم غوښتل چې تاسو ته د واکسین په اړه معلومات درکړو. لمو سره میلما د عام روغتیا په وزارت کې ډاکټر ګلاخان ایوب دی.
دا ونی چې هم د اوس روانه ده په ټوله نړۍ کې د واکسین دیونی په نوم باندې نومول شوی ده. که دا راته وایي چې څه وخت دا ونی د واکسین په نوم باندې ونومول شو؟
هر کال اپریل د میاشتې د څلیرشتمې نه تر دیرشمې پورې په ټوله نړۍ کې دا لمانځل کیږي. دغه اونۍ چې دا د 2010 کال را پدې خو په هغه وخت کې د روغتیا نړیوالې اسامبلۍ داسې ژمنه وکړه چې تر 2030 کال پورې باید هیڅ ماشوم د واکسین د نعمت تابع برخې نشي. نو د هماغه 2010 کال نه را پدې خو دغه اونۍ د واکسین د نړیوالې اونۍ په نامو باندې لمانځل کیږي.
اګه راته وایي چې واکسین څار زخت لري چې په نړیواله کچه باندې یو ونی د تاون مول سو.
واکسینونه کچیرته په خپل ټاکلي وخت باندې تطبیق شي، د مړینو او په ناروغي د اخته کېدو پر راکمولو کې ډیر زیات وند لري. یعنی هغه سروې چې په افغانستان کې شوې ده، د هغه ارقام هم داسې ښیي چې په سلو کې 20% د ناروغیو او د مړینو پر راکمولو کې دغه واکسین لاس لري. تاسو په چې موږ دوه ډوله پروګرامونه لرو، چې یو ورځنی پروګرام دی چې د روغتیایي مرکزونو له لارې ټولو هغه ماشومانو ته چې د یو کال نه عمر کم وي او هغو خویندو او میندو ته چې د 15 نه تر 45 کالو په عمر کې وي ضروري واکسینونه ورکوو.
اوس که په دې خبرې وکړي چې په افغانستان کې تر همدا اوسه پورې چې موږ تاسو خبرې کوو، څو ډوله واکسینونه شته، د کوم ناروغۍ د وقایې لپاره هغه ماشومانو ته تطبیقیږي؟
په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د لسو وژونکو او معلولونکو ناروغیو په وړاندې ډیر ګټور واکسینونه شته دي. لومړی واکسین زمونږ چې دی هغه د نری رنز یا د توبرکلوز واکسین دی. د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یوازینی غوره او ګټوره لار، اسانه لار، ارزانه لار چې ده هغه واکسینول دي، او هغه واکسینونه زمونږ په ټولو روغتیایي مرکزونو کې شته. زمونږ یو بل واکسین دی چې هغه ته موږ پینټا واکسین وی او یا پنځګونیا واکسین. دا واکسین چې دی په دې کې 15 واکسینونه شامل دي، چې یو یې د ډیفتری واکسین دی، د تورې ټوخلې واکسین دی. ډیرو خطرناکو ناروغیو مخه نیول کیدلی شي چې هغه واکسین ته موږ کې 15 واکسینونه شامل دي. یو یې د ډیفتری واکسین دی، یو هم پکې د ټیټانوس واکسین دی، یو د تورې ټوخلې واکسین دی، او بل هم هیپ ورته وی یو ډیره زیاته خطرناک بکتریا ده یا میکروب دی چې هغه کولی شي چې د سحایا او التهاب رامنځته کړي. همداسې کولی شي چې د ماشومانو کې خوراسک چې د غستونې بندیږي او د مرګ لامل یې ګرځي د هغې نه مخنیوی وکړي. بل د تور زیړي واکسین هم په دغه 15 ګونې واکسین کې شامل دی.
لکه څنګه چې مخکې مو په خبرو کې وویل چې دا واکسین د افغانستان په اکثرو سیمو کې د په وړیا توګه ماشومانو ته لګول کیږي، تاسو څه وایئ؟ د خلکو دغه علاقه څومره ده له دې سره چې دوی راځي خپل بچي واکسین کړي؟
نو د دغه اونۍ چې دا روانه اونۍ ده او د واکسین په نامه باندې په ټوله نړۍ کې